لاو یادونه کولی شو، حتی په اختطاف کې هم تنه یادولی شو، او ځین نور موارد د جرمونو هم دوی ترسره کړي.
که غواړی د ښځو د ستونزو لپاره حل لاره ولټوي او په بریاو کې ورسره مل پاتې سي، نو د نیمې نړۍ خپرونه د ازادي راډیو پر څپو واوري.
همت او زیارستل د بریالیتوب بنسټ دی، نو ځکه زیاتره خلک په دیان دي. کوم کسان چې د خپلو لاسونو د تڼاکو له لارې یوه مړۍ ډوډۍ هم پیدا کوي، تر هغو خوراکونو ډیره ښه ده چې پرته له زحمته لاسته راځي. خو پوښتنه دا ده چې سوالګرې ښځې څه وکړي تر څو له سوال کولو لاس واخلي او ښه کاروبار ځان ته پیدا کړي. په همدې اړه زموږ همکارې فرشتې غنی له ټولنپوه استاد ضیاءالحق شم سره مرکه کړې ده چې تاسې اورېدو ته رابولم.
ډېره مننه استاد چې موږ ته مو وخت راکړ. په لومړي سر کې په دې وغږیږو چې په افغانستان کې ولې بیا هم سوالګري ښځې زیاتې شوې؟
د ښځو په اړوند په افغانستان کې سره د دې چې عدالت نه تأمینېږي، د دوی په رابطه باندې بې سرنوشتي او د کار او د ژوند کولو د ټولو اړتیاوو د پوره کولو لپاره په یو بشپړ نظام کې دوی واقع نه دي. دغه بې سرنوشتۍ په وجې نسي کولای خپل وږي ماشومان وګوري، مجبوریږي د باندې راووځي. یوازینۍ چاره چې په داسې یو ټولنه کې ممکنه ده، هغه به کېدی شي ګدایي غریبي د دوی لپاره. مخکړه درېمه دې قضیه ته د خپل شخصیت په نظر ده. هر کس د خاص شخصیت له مخې لري ځان د یو کار انتخابوي. ګدایي غریبي هغه کارونه نه دی چې فقط یوازې په زرخوګي او په احساساتو باندې کیږي، هیڅ زحمت نور نه لري او کولی سه په آسان سره زیات قسمت پیسې او امکانات پیدا کړي. په دې خاطر موږ کېږي زیات
کدا سوالګري ښځې همداسې ادامه پیدا کړي، په ټولنه به اغیز شي او ټوله کې د افغان ښځو په ژوند به اغیز شي.
اول خو هر جز په کلیات باندې تاثیر وکړي. دا د ټولنې د یوې برخې په صفت په ټوله ټولنه باندې اغیز لري. کولی شي د ټولنې اقتصادي اخلاق ته ضرر ورسوي، اجتماعي اخلاق ته ضرر ورسوي. کولی شي په ټولنه کې د پیسو پیدا کولو او د کار فرهنګ باندې اغیز ولري. زی تر دې ضرر هغه بل در ډیر جدي ګڼم چې د همدین قبونو تر لاندې امنیت ګوښونه منځته راشي، د همدین قبونو تر لاندې د ماشومانو اختطاف منځته راشي، د همدین قبونو تر لاندې مونږ د ښځو تعریف په ټولنه کې بدل کړو، او دا هغه ډیرې بدې پایلې دي چې هیڅ کله تمه نه ده.
سوالګري ښځې څه کولی شي پرته له دې چې سوال وکړي یا یو څو روپۍ د دې لارې نه خپل اولادونه ته پیدا
کړي؟ ټولنه کې هر ډول کار منل شوی دی، ځکه ټولنه ورته اړتیا لري. هغه کسان چې د ډېرې وړې او د ډېرې ټیټې سطحې نه پیلوي، دوی راتلونکو کې فقط د دینه مورال غواړي، جرأت او انګیزه غواړي او ادامه ورکول او زحمت غواړي. دا بدلیدلی سي په یو ډیر ښه متعادل کار او تجارت باندې. موږ ډیر پیل کې داسې پټولنه کې لرو چې هغوی د کمونه پیل کړي نه او ډیر ښه وضعیت ته رسیدلي دي. او د دوو شیانو باید مخنیوی وکړو په خپل وجود کې، یو د ناامیدۍ او د نهیلۍ چې هر څوک زموږ په حق باندې منفي خبرې کوي او وایي چې تاسو د ستنو تار نه غواړي پیسې پیدا کړي. دا خبرو مخنیوی وکړو، د دې مخکې دیوال وکړو، موږ باندې باید دا دومره تاثیر ونه لري. مطمئن دي اوسې دا ورته په ژوند کې هم په کار وځي، هم په درد لګیږي، هم د شخصیت په جوړېدنه کې، هم د اقتصاد د کورنۍ د اقتصادي ودې لپاره، هم دا په ټولنه باندې بار یو څوک نه ده، د ټولنې یو بار راکم کړی دی، یو کار ټولنه ته کوي. په دې خاطر باندې ډېر محترم انسان
کارپوهان وایي د دې پر ځای چې سوالګر له سوال کولو منع شي یا پیسې ورکړل شي، ښه به دا وي چې دوی ته د کار کولو اسانتیاوې برابرې او د مرستو د صندوقونو د جوړولو له لارې د اړو کسانو لاسنیوی وشي. په دې سره د نیمې نړۍ د خپرونه چې فرشتې غنی جوړه کړې او ما همین هیواد درته وړاندې کړه پای ته رسیږي. تر بیا ښه وخت ولرئ.
ازادي رادیو د خپل ټلیفون لاري واوري. د ازادي رادیو اپ په انډراید یا آی او اس سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او ل روانو حالاتو ځان خبر کړئ.
اچار اچار اچار
د څه اچار؟
د ګړې اچار.
جوړونکې ننګیار ناشنا.
خواګوري دونکو سلام، خدای مو خواخ لره. وای د کابل خار هوا په نړۍ کې تر ټولو ککړه هوا ده. یوازې سای سل را پاتې وو، هغه هم ګران شول. سړی چې سامو نشي ستلی نو څه به کوي؟ خپله هوا مو د خپلو بخاریو او موټرو په دودونو ککړه کړې ده. هر څه په خپله کوو، ټول لګیا یو خپل بخی پا خپل پتو وروهو بیا ملامتو نور خلق. د خبرونه په پیل کې مو د قانون استلو ل پالیسی جوړون کې سره مرکه درته کړی دا وای وری او د قانون له حال خبر شي.
د قانون د استلو په برخه کې مو تر اوسه څه کړی دي او څه کوي؟
د قانونو د استلو لپاره مو ډیره جامع او اړرخیزه پالیسی جوړه کړې ده. په پالیسی جوړولو مو ډیر وخت تیر کړی دی. دا 10 کاله په پالیسی کار شوی دی او اوس ویلی شو چې پالیسی تکمیله شوې ده.
نو عملی کیږي به څه وخت؟
اوس په همدې کار کوو چې څه وخت او په څه ډول یې عملي کړو، څنګه یې عملي کړو او لومړی یې په کوم ځای کې عملي کړو.
نو دا به څه وخت معلومه شي؟
کار پرې روان دی او ډاډ درکوم چې ژر یا وروسته به عملي شي، خو عملي کېدل یې حتمي دي.
د هغو قانونو په هکله چې همدا اوس راایستل کیږي څه وایست؟
هو راایستل کیږي، او که ووایم چې په غیر فنی ډول راایستل کیږي نو دروغ به مې نه وي ویلی. موږ هڅه کوو چې دغه ډول غیر فنی کان کیندنې کلکو ټکو وغندو.
ولې مخه نه نیسئ؟
د ملګرو ملتو او امنیت شورا سره یې مطرح کوو.
ولې د ملګرو ملتونو له امنیت شورا سره؟
ځکه چې دغه کیندنې یا زورواکان کوي یا هم وسلوال مخالفین، او د هغوی مخه باید د ملګرو ملتو امنیت شورا ونیسي، ځکه چې د بل چا په واس کې نشته، که نه دا 40 کاله به یې مخه نیولی وای.
ویل کیږي چې په دغو کیندنو کې تاسو لاس لرئ، دا رښتیا ده؟
موږ پکې مستقیم لاس نه لرو، خو غیر مستقیم باید پکې دخیل اوسو.
یعنی تاسو خپله برخه اخلی ترې؟
نه پوهیږم چې وزارت په دې اکله څومره او څه نقش لري. یو کمیسیون مو جوړ کړی ده او دنده مو ورسپارلې ده چې دغه قضیه په هر اړخیز ډول وڅېړي.
ښه، نور مو څه کړي دي؟
د قانونو د استلو پروسس او د صادرولو په برخه کې څېړنې او کار روان دی. غواړو لومړی د قیمتي ډبرو د راایستلو کار ګړندی کړو، او بیا قرار قرار نورو برخو ته پام وړو، ځکه چې د قیمتي ډبرو شوقیان ډیر دي. په پټ او براله ډول هڅه کوي چې دغه قانونه وسپړي او قیمتي ډبرې بهر ته یوسي.
نو اوس مو ټوله پاملرنه قیمتي ډبرو ته ده؟
او د اوسپنې، مسو، نفتو او نورو کار درندې ماشینرۍ، لویو پروژو او ډیرو پیسو ته اړتیا لري، او د قیمتي ډبرو راایستل په وړو برمو او ډاینامټو هم کیدای شي، ځکه مو ټوله توجه همدې ته اړولې ده.
او نو
موږ د قیمتي ډبرو د قانونو ایستلو داوطلبۍ جوړوو، او د داوطلبیو کار ښه په جوش کې روان دی.
نو څه ګمان کوي چې له قانونو به هېواد ته د کال څومره عواید لاسته ورشي؟
که د موږ جوړې کړې پالیسۍ عملي شوې نو بیا به معلومه سي چې څومره عواید راټولېږي، او که پالیسي عملي نه شي نو بیا خو به همدغسې حال وي. ته به ځان ته خوري کوې او زه به ځان ته. ټول غرونه سوري سوري شول، خو معلوم نه شو چې څه او څومره ترې ووتل، ځکه د غرونو کیندل د قانونو ایستل د یوې جامع پالیسۍ له مخې نه ترسره کیږي.
نو داسې ولې نه وایست چې هیڅ مو نه دي کړي؟
ولې مو نه دي کړي؟ هغه پالیسی جوړو.
زن خلق سول تا خوشاله دی او زن ور تا خفه دی. آن ده میرمن او میره پا منز که هم توپیر دی، یو خوخ او بل خفه دی لکه داسی.
خزه که سوله ویشی سنگه بکوو؟
سنگه بکوو؟ آرام جوان بکوو.
دا پیسه با سنگه کو؟
وی با هش با پی کوو.
که مسو گش کولو تا پرینک دی بیا؟
بیا با گزاره کوو. لکه اوس آقا دی چلور موترو نالرو خود غلو لویریه رئیستلای نسو، او هر زای چیزو تکسی نیسو.
زوایم چه لسوله و روستل دین هم زیاد سختی رانشی او پیاده تک تالو شو.
داسی با نکیگی، خو که داسی وسول لاخه ده دنگر بسو د خېټ وازګې به مو ویلې سي، روغتیا به مو ښه سي. اوس چې سل متره پیاده لاړ شو، سا نو سو ایستلی، دومره ستړي کېږو.
درته وایم چې ورزش کوه خو نه یې منې، وایه شرم دی، اوس به خلک څه وایي.
هغه دی، په انګړ کې خو منډې وام، نور نو څه وکم.
دوه ځلې منډې کوې او درې ځلې کیک او شیدې خورې، نو منډې دې څه ګټه کوي؟
تم هم لیدلی یې چې د سهار د پښو خوړو لپاره د پښو پخولو تر دوکانه پلی ځې، او وایه پلی تګ ورزش دی.
نو دا خو دروغ نه وایم، او پښې خو په سهار کې ډېر خوند کوي.
نو د تا د پلی تګ ورزش هم ګټه نه کوي.
که ګټه نه کوي نو تاوان هم نه کوي، او که هېڅ هم نه وي نو هغه سر په سر خو راځي، یعنې ګټه او تاوان برابر. زه وایم چې سوله به څه ډول وي.
څه نشم ویلی، دلته د هېڅ شي اټکل هم کېدای نه شي. امید به مو دا وي چې خبره ښه سي.
د اولادونه به څنګه کوو؟
اولادونه به بهر ته ولېږو، غوټۍ به په دوبۍ کې د هوټل سرپرستي په غاړه واخلي، سپوږمۍ به په استانبول کې د کښتیو مسؤلیت واخلي، لونګ به په انقره کې د هوټل مشر سي، غاټول به په ابوظبۍ کې د غوړیو د شرکت سرپرستي وکړي، او فخرالله به په هند کې د سوداګرۍ مسؤول شي. هسې م اوس ټول لوده لوده دا خوا و اخوا ګرځي.
تر اوسه خو داسې ګرځي لکه هېڅ چې د دنیا له حاله خبر نه وي. دا په چاقو ووهه، په هغه د تومانچې ډز وکړه، ټول عمرې په لوفرۍ تیر شو، لږ به مسؤلیت احساس کړي.
که دې ما منې سل، همدا اوسه هر یو ته خپل مسؤلیت ور وسپاره او ویلېږه. وایي پلار ګټلې زوی ته اسانه دي، تا هم خپل سر ته پرې ایښي دي.
زه وایم چې پس رفته نه شي او ښځې، که نه هره ورځ یوه پیښه کړې وي.
ځانو ورته ووایه چې له سولې وروسته دا خبرې نشته، سم سیده به ګرځئ.
رښتیا وایې، خلک پس غم کې دي او موږ پس غم کې یو. هی هی
اوس پا مکړی هغه بوګنون کی خبر ته چې همدا اوس را ورسیده. په خوشینۍ سره مو خبر تر لاسه کړ چې د منډی په یو بل مارکیټ کې اور ولګید. په مارکیټونو کې د اور لګیدنې په دوام دا څویم مارکیټ دی چې د اور په لمبو کې سوځي او دودونه یې آسمان ته پورته کیږي. خبر زیاتوي چې دوکانداران او غله په ګډه له دوکانونو مالونه باسي او کورونو ته وړي. دا چې غله مالونه د څه لپاره وړي، یو تن غله چې پوزبندې اچولی و او غټ پنډې پشاوو په ورختا ډول داسې وویل:
دا مال مې له یوه دوکان را وویست، ما ویل ونه سوځي، اوس یې دوکاندار را درکه دی چې مال یې ورته وسپارم، غریب پریشانه وي.
خبر وایي چې څو سوه دوکانونه وسوځېدل او لا اوس هم اور لمبې وهي او غواړي نورو مارکیټونو ته ځان ورسوي. دا چې د دغه ډول اور لګېدنو مخنیوی څنګه کیدای شي، یو تن مسؤول چارواکي داسې وویل:
په مارکیټ کې چې یو ځل اور ولګېږي نو بیا یې مخه نیول ساده کار نه دی، ځکه اطفایه غواړي، او اطفایه هم پریمانه اوبه، لویې لارې او ډېر ټانکرونه او وسایل، چې البته دا شیان دلته ډېر کم دي. نو ښه خبره دا ده چې په ټولو مارکیټونو او منډیانو کې دوکانداران له ځان سره کافي اوبه او د اوبو شیندلو لاسي بمبې ولري. دوکاندار کولی شي د خپل دوکان یوه برخه اوبو او بمبې ته بېله کړي، یعنې اودان، بیلر، سطل، بوشکه او کوزه ولري. دا ټول اوبه ډکي، کله چې مارکیټ اور واخیست، ژر ژر دې د خپل دوکان په اور اوبه وشیندي. که هر دوکاندار دا کار وکړي، نور غوږ هم نشي خوځولی.
دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړې وه، او برخه اخیستونکي وو هارون ګلزاد، برای افغانپور، سپوږمۍ، حیا اوریاخیل، هیله زورمتۍ او زه صادق سپینغر. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ بکسونو شمیرې مو دادی: کابل 41، کندهار 22، کندوز 1، خوست 1 او جلال آباد 3.